تغییرات اقلیمی در عرصه‌های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سری رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په خوست ولایت کې طالب چارواکی وایي چې د دوی ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه د پاکستانی ځواکونو د حمله په ځواب کې برید کړی دی. د خوست ولایت د والی ویندوی د افغانستان کورنۍ او رسنیو ته ویلي پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته بریدونه پیل کړل چې د دوی د ځواکونو له ځوابي اقدام سره مخامخ شول. د نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو د ترکیه انادولو خبري آژانس وایي یو امنیتي چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط ورته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ نشته د کورمی د قبایلي سیمې په شورکو سیمه کې ونښته. له بلې خوا د پاکستان پوز ادعا کړې چې د طالبانو ځواکونو پرون سه شنبه د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر کورمه بې دلیل برید وکړ چې د دوی له مقاومت سره مخامخ شو. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د پوز پر اساس ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ شدیده جګړه ونښته او په نتیجه کې په افغانستان کې څو پوستې او ټانکونه ویجاړ شول. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز همداراز خپل خواته د اوشتو تاوانونو یا مرجوب لپاره څه نه دي ویلي. پرون د کندهار له شورابک ولسوالۍ څخه خبریالانو ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په شپه د دې ولسوالۍ او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې شدیده نشته شوې او د سه شنبه تر سهاره دوام کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله د دواړو خواوو یو بل ته د درنو مرجوبلو د اړولو اداوي وکړي. د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون سه شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز وکړ. پاکستانی رسنیو ویلي چې مولانا فضل الرحمن دا وړاندیز یو ورځ وروسته لدی وکړ چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره د نشټو پترس کې لښتر لشه درویش پاکستانی پوځیان ووشل شول. فضل الرحمن چې ویل کیږي د افغان طالبانو په منځ کې نفوذ لري، په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې خبري اعلانو ته وویل چې د پخوا هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې رول لوبولی دی او اوس هم دا کار کولی شي. د جمعیت علماء اسلام مشر د تیر کال په جنوري کې له یو پلاوي سره کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د کمولو په اړه خبرې کړې وې. د ترکیه د همکاري او همژغي ادارې د افغانستان د کرنې د سېکټور د پیاوړتیا لپاره یو اصلي سړخونه چې د 300 ټنه میوه یا سبزیو د ساتنی ظرفیت لري په پکتیا ولایت کې جوړ کړه. د ترکیه د انادولو خبري آژانس تر راپور لمخې د دغه هیواد همکاري او همژغي ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پانه کې ویلي د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د دې سړی خونې په پرانیستون کې غونډه کې په کابل کې د ترکیه د همکاري او همژغي ادارې رئیس اکین اردوغان وویل د افغانستان د خلکو ډیری برخه په کرنه او مالداري پورې تړلې ده، نو ځکه دا دواړه برخې د پرمختیایي پروژو په لومړي توبونو کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په دریمه یوریزنی مسابقه کې په لوی توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې چې سیال ټیم ته 240 دیوی منډي هدف ټاکلی وو، دا سیالي پرون د 200 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان لپاره ابراهیم زاترانی یو وار بیا خورا ښه بیټینګ وکړ. د چې په پیل کې رحمان الله ګربس ور سره نسبتاً ښه شراکت وکړ، په یوازې توګه 15 دیوی منډي وکړې. ګربس 240 صدیق الله اتل 90 او عصمت الله عمرزی 40 منډي وکړې. د افغانستان نور لوبغاړي نسبتاً ژر وسوځیدل، خو محمد نبی په پرلس شپږیزو او څلوریزو په ودرشتو پونو 25 نسوځیدلې منډي وکړې او د توقع خلاف د افغانستان د منډو شمیر خورا لوړ کړ. تاسو زموږ خلک آزادي رادیو اوري. سویدن او اتریش ده غیر قانونی او په جرمونو تورنو افغان کډوالو پستنولو کې د چټکتیا غوښتنه وکړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لښخړو وروسته پاکستان خپل ټول لارې بندې کړي. سوداګر وایي
جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټول لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي، تر اوسه پورې داسې روښنايي نه معلوم کیږي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي د دوه هیوادونو ترمنځ د جګړو له کبله پر دوی فشارونه زیات شوي.
لکه په ماته راغلي وو چې تاسو ویزه نه لرئ، تاسو کوم تخلې کې
د کونړ د سلسله زپلی وایي هوا په سړېدو ده او دوی لا هم په خیمو کې اوسي.
کونړ مرشي وی دی وس نه لرئ چې د خپل کورونه جوړ کړو. موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي، مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګيري دي.
په پکتیا کې یو سلو شپېته تنه ځوانانو له حرفوي کورسونو تر فارغېدو وروسته وویل
موږ لپاره ډېر ښه دی، موږ د خیاطي حرفې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړي ګنډل موږ زده کړل.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سویډن او اتریش چارواکو د غیر قانوني او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول د افغانانو د بیرته ستنولو د بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د غوښتنه وروسته لدی کیږي چې جرمني په څو پیرو کې افغانستان ته یو شمیر دا ډول افغانان بیرته واستول. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د سویډن او اتریش چارواکو د ناقانونه او مجرمو کډوالو په ځانګړي ډول افغانانو د ژر بیرته ستنولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. سویډن غوښتنه کړې چې د اروپای ټولنې کمیسیون د داسې یو پروګرام جوړ کړي چې افغانستان ته د هغو کسانو د بیرته لیږلو چارې چټک کړي چې په اروپا کې د پناه اخیستنې حق نه لري. د یورپین نیوز روم پاڼې د راپور له مخې د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورسل د سه‌شنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه د اروپای ټولنې په یو ناسته کې د موضوع په مطرح کولو سره وویل هغوی باید داسې لارې چارې پیدا کړي چې د ناقانونه کډوالو جبري بیرته ستنول عملي شي، او که څوک سویډن ته راغلی او جرم یې کړی وي باید وشړل شي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د مثال په ډول د اروپایي ټولنې د ګډو چارتر الوتنو له لارې ډیری هغه افغانان چې د پناه حق نه لري بیرته واستول شي. په راپور کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو د بیرته ستنولو د څرنګوالي په تړاو چې د پناه حق نه لري د اروپایي ټولنې د نویو قوانینو په اړه هم خبرې وشوې. خو راپور پټکو په دې اړه چې د اروپای ټولنې له نورو هیوادونو د اخراج پریکړې اجباري وي کې اختیاري اختلاف موجود دی. ای یو نیوز په پاڼې هم سه‌شنبه د اکتوبر په 14مه راپور ورکړی چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ګریهارد کارنر هم د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې د لا زیات سخت دریځې غوښتنه کړې او ویلي دي هغه کسان باید بیرته واستول شي چې جدي جرمونه یې کړي، ان که په خبره یې د هغوی د بیرته ستنونې هیوادونه افغانستان یا سوریه وي. دغه په حواله وړاندې راغلی چې ولته څرګنده ده چې اروپا باید د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې لا سخت اقدام وکړي، په دې معنی چې مجرمین او ناقانونه کډوال باید بیرته واستول شي ان د سوریې او افغانستان په شان هیوادونو ته. نوموړي دغه څرګندونې لوکزمبورګ کې د کورنیو چارو د شورا غونډې ته کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر تایید کړی و چې د دې هیواد یو پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په کابل کې خبرې کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د دې هیواد بیلډ ورځپاڼې ته ویلي چې د هغو کډوالو ایستل چې مجرم ثابت شوي باید په منظم ډول ترسره شي، او له همدې امله دوی اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوي څو مجرمین وایستل شي، او له امله یې راتلونکي احتمالي ګواښونه په دوامدار ډول له منځه یوړل شي. جرمني په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تیرو 4 کلونو کې د قطر په منځګړیتوب لسګونه افغانان چې په جرمونو تورن وو په 2 چارټر الوتنو کې افغانستان ته استولي دي. دغه شان شاوخوا یوه میاشت مخکې د اتریش ځینو رسنیو د دې هیواد کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی و چې د طالبانو یو پلاوی اتریش ته تللی او د شلو افغان تورنو کسانو په پیژندنه کې مرسته کړې ده.
د سویس دولتي راډیو او ټلویزیون هم شاوخوا شپږو نیمه کې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جنو ته تللي ترڅو د هغو افغانانو پیژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالې دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین وو او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانو مخکې په دې کړنو نیوکې کړې ویلي چې ځینې اروپایي هیوادونه د خپلو کورنیو کډوالیو د پروګرامونو د تنظیم لپاره د بشري حقونو له ناقضینو سره تعامل کوي. طالبانو بیا تل دا کړی چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ مخکې له اروپا څخه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د درولو غوښتنه کړې ده، ځکه د ده په وینا د دغو کډوالو بیرته ستنول که مجرمین هم می مناسبه حل لار نه ده. د یادونه ده چې د اروپایي ټولنې او افغانستان ترمنځ د بیرته ستنولو هوکړه تر 2018 کال مخکې موجوده وه. کله چې طالبان په دغه کال کې په افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، یا د هوکړه د امنیتي اندېښنو او د بشري حقونو د سرغړونو له امله وځنډول شوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د ټولو دروازو له تړل کېدو وروسته د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ خونوي اوس مهال دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لاري او کانټینرونه بند پاتې دي. د دې خونې مسؤلانو آزادي رادیو ته وویل چې د موټرو د درېدو له امله هر ورځ سوداګرو ته لکونه ډالر زیان اوړي. په همدې حال کې دواړو خواو ته یو شمېر سوداګر وایي چې د لارو بندېدو زیانمن کړی دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي. تورخم، سپین بولدک، چمن، انګورډه، غلام خان او د غراس خرلاسي د ډیورن کرښې په اوږدو کې هغه 15 دروازې دي چې د دواړو لوریو ترمنځ سوداګرۍ، ترانزیت او مسافرو د تګ راتګ لپاره کارول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو د تړل کېدلو له امله اوس مهال دواړو لوریو ته سلګونه په سوداګریزو توکو بار لارۍ بندې پاتې. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان لوکوزي سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل که څوم دوی په کابل کې د پاکستان له سفارت سره دغه لارو د خلاصېدو په خاطر ناسه کړي، خو په خبره یې کومه هیله نه تر سترګو کیږي.
نو جدي ستونزه ده، واقعیت مشکلات دي، هم پاکستان ته تاوان دي، هم افغانستان ته تاوان دي. نو ټول لارې بندې دي، 15 لارې بندې دي. تر اوسه پورې داسې روښنایي هم نه معلومیږي. امخته تجارانو سره هم خبرې کړې دي، هغوی هم په دې باور دي چې دا لار باید خلاص شي د پاکستان نه. او دلته هم تلاش ده دي، اما مسله د اقتصادي وزارت خانو په لاس کې نه ده، ټوله د نظامي او پوځي وزارت خانو په لاس کې ده.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په سوداګریزو توکو بار لارې د درېدلو له امله د دواړو لوریو سوداګرو ته هر ورځ لکونه ډالر زیان رسیږي. هغه دا هم ویل چې که د لارو تړل کېدل نوی او میاشو تر رسیدګین او د دواړو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان په بازارونو به منفي اغیز وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان یو شمېر سوداګر هم وایي د لارو د تړل کېدلو له امله سوداګري په ټپه ولاړه ده او دوی ته زیانونه رسیدلي. د تازه میوي او افغان سوداګر شیر محمد شیرزاد سه شنبه د اکتوبر 14 ازادي راډیو ته وویل
دغه لارو دغه جنگونو په اساس باندې ټول تاوان او ټول خساره شد. عام خلګي ګوري، دیقاني ګوري، تجاري ګوري. دا اوس موږ تجارانو میوه بار موټري په سرحدي دروازو کې، په سرحدي په تجارتي دروازو کې ولاړ دي. د تګ اجازه ورته نشته، ځکه ټول دروازې تړل شوې دي. زمونږ کوم میوه، تازه میوه چې دي، دا ورستی شوي او یا یو برخه د خرابېدو په حال کې دي او ځینې ډېرې برخې خرابې دي.
د وای اوس مهال چې د افغانستان د تازه میوه په ځانګړي ډول انګورو، مڼو او انارو سیزن دی، خو د لارو د بندېدلو له امله به دوی ته ستر زیانونه ورسیږي. نوموړي دغه راز دا وکړه چې پاکستان هر کال په یو بل پلمه د افغانستان د تازه میوې د رسیدو پر مهال لارې بندوي او دوی ته پراخه مالی زیانونه اړوي. د کرښې بلې غاړې ته د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او سوداګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم دوی د دې ایالت له مسؤلینو سره د دروازو د خلاصېدو په اړه خبرې کړي، خو په وینا یې ورته ویل شوي چې لارې د پوځ له لوري تړل شوي او دوی د خلاصېدو صلاحیت نه لري.
لاره بنده ده، دوانو طرف ته بارډر بند دی او زمونږ مالونه ولاړ دي دې غاړې ته او هغې غاړې ته، او عوامو ته ډېر غټ تکلیف دی په دې وجه باندې، او البته نقصان دی. د چارواکو مشران دي دوی چې په دې کې زمونږ هیڅ واک نشته دی. دا ټول کار چې دی د فوج نه خراب شوی دی، مطلب فوج دوانو غاړه ته دی غاړه تم او هغه غاړه تم فوج لاره بند کړی دا اصلا
دا په اصل کې د غیر رسمي شمیرو لمخه د افغانستان او پاکستان ترمن هر ورځ له 1500 تر 2000 سوداګریزي لارې تګ را تک کوي په دې کې افغانستان او پاکستان او د غرض منځنۍ اسیا ته صادرات او واردات کیږي د افغانستان او پاکستان ترمن د ترخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټول لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په وګدو کې تر سخت نخټو وروسته وتړل شوې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمن په دې نخټو کې چې څو ساعته دوام وکړ دواړو لوري یو بل ته د درنی مرګ ژوبلې داړولو اداوي هم کړي د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه د اکتوبر په 12مه په دې جګړه کې د خپل درویش عسکرو وجل کېدل او د غراز د 29 نورو ټپي کېدل تایید کړل او د طالبان وایي زبی الله مجاهد ویلي چې په دې نخټو کې نه طالبان وجل شوي او نګدیات الله نور ټپيان شوي مجاهد د اکتوبر په 12مه یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې دا بریدونه انتقامي او بلل زیاتې کړې چې دوی پیل کړی وي او د شپې 12 بجې د سعودي عربستان او قطر په غوښتنه ودرول د نخټو وروسته تر هغه وشو چې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر په 12مه ویل چې پاکستان د اکتوبر په 9مه د شپې وخت د افغانستان هوایی حریم نقض کړي په دې اړه د دغه وزارت په بیان کې راغلی و چې یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم نقض کړي ډیورن کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغۍ ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار کړي او د کابل پلازمینې قلمروي هم نقض کړ دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بیساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی د پاکستان حکومت په دې اړه رسمي څه نه ویلي خو یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو په هدف شوي وو
له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په ورستیو کې پر دوی فشارونه او د دوی د نیول کېدو خطرونه زیات شوې دي څو تنو افغان کډوالو ازادي رادیو ته وویل کڅ هم له وړاندې په دې هیواد کې لګنو کډاونو سره مخامخ خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له ورستیو نشته ورسته وضعیت لا بدتر شوې ده دوی وای د پاکستان حکومت د کورونو خواندانو ته خبرداري ورکړي چې بي ويزي افغانان خپل کورونو وباسي دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
رحیم الله چې د تیر جمهوری نظام پر مهال په افغانستان کې د وسلوال په وزغړې او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست د طالبانو وخت له رسیدو وروسته د امنیتي غوښونو لامل د پاکستان راولپنډي ته کډوال شو نو موړي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نخټو نوروسه په پاکستان کې د دوی لپاره ژوند سخت شوه او تازه د کورونو خوندانو ته خبرداري ورکول شوې چې بیا اسناد افغانان باید له کورونو وېستل شي
مناسبات افغانستان او پاکستان لکه ترنګړي شوی دی پنجاب پولیس له خوا نه د کور مالکین هدایت شوی دی چې تاسو هر افغان مهاجر چې ویزه نه لري یا ستاد نه لري زر د خپل کور نه وباسي که ګش په ماته راغلی وو چې تاسو ویزه نه لري تاسو کورونه تخلیه کې ګشت وګزار دی پولیس راو پنګي یعنی افغان مارکیټ او خیابان کې زیات شوی دی
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د پاکستان په کویټي ښار کې پولیس افغان کډوال نیسي او لوی موټر ته پورته کوي د کویټي په هزار ټاون کې مشته افغانه طیبه حسینی وایي د لارو په ګډو کې کورونو او واندو قانونو کې د افغانانو نیول روان دي
ما فعلا از کویټا هزار ټاون هم کلام هستم د اینجا شرایط بسیار خراب است وضعیت اصلا خوب نیست چیزی که در تصویر نشان میتن یا ویدیوهایی که در صفحات اجتماعی نشر شده شرایط وضعیت از او بدتر است خودم شخصا در بیرون از خانه کار داشتم بیرون رفته بودم در وقت برگشت دیدم که تمامی راه ها را مسدود کرده بودن هر اون کسی که میگذشت اونها را میگرفتن و دانه به دانه دکانا را چک میکنن در خانه ها میدراین و تمام کسا اسناد و مدارک و چیزا میخواین دیگه شرایط بسیار دشوار است
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې زرګونه میشت افغانان د دې هیواد د حکومت له لوري د ویزو د تمدید د بندیدلو لامل اوس مهال بي ویزي دي دغه کډوال د پاکستان له حکومت او ملګرو ملتونو غواړي چې د کډوالو د نیولو لړۍ ودروي او دوی د ویزو د تمدید لپاره اقدام وکړي د اندېښنې په داسې حال کې چې روان اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دا نښتې د پاکستان له لوري د کابل د هوایي حریم د نقص او په پکتیکا کې د هوایي بریدونو وروسته وشوي چې دواړه لوري یو بل ته د درنې مرجوبلې د اړولو اداوي هم کوي د طالبان حکومت وایي زبی الله مجاهد دا نخت انتقامي بریدونه بللي له دې پیښو وروسته پاکستاني چارواکو یو وار بیا ګواښ کړی چې افغان کډوال باید له دې هیواده وویستل شي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12مه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي دغه راز پرون دوشنبه د اکتوبر 14مه د پاکستان د حکومت له لوري په یو خبر شوی لیک چې یو کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړي د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د لسو کمپونو د تړلو خبره شوی او وړاندې پکې راغلي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه هم باید د پاکستان حکومت ته وسپارل شي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند سخت دی. څو تنو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ژمی ته کمی ورځې پاتې دی او د طالبانو حکومت او نړیوال باید ورته د کورونو غم وخوري. په کونړ کې د اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونو نړولي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي.
نړیوالو څخه هم غوښتنه ده چې موږ د سرپنا جوړږي، نو جمعه را روان ده، جمعه نږدې ده، موږ په خیمو ګزاره نه کیږي.
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکی سمیع الله وایي نور نو خیمو کې ګزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. د اکتوبر په 9 ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کی کورونه مړ شوی دي وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو. موږ د حکومت نه وختنه د چپ د سرپناه جوړه کی مسر ماشومان دي، زنانه دي، سپینګری دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست یو د شمه د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3000 کورونه ویجاړ کړي دي. راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4900 زلزله ځپلي کورنۍ په آزاد فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي. دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده.
ډېر مشکل په دې کې ده چې اوس هوا یې خټول او د یخنۍ مشکل له کورنو مران شوی دی او خیمو کې پراته یو خیمو کې هوا نه بندیږي او مطلب دا دی چې کورونه دا ټول زلزلې ختم کړو.
د ودانی سوچارو یو شمیر کارپوهان هم وایي وخت دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي. داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي. له دې ټلې انجینیر راحت ګل زیارمل چ خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو د ازادي رادیو ته وویل
کونړ نسبت نور ختیز ولایتونو ته ژمه ډیر سوړ ژمه لري او ډیر سخت شمال پکې لګي، بل خصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي په ژمه کې پکې ورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې ده ته په هغه سیمه کې واوري وریږي ډیر سخت دي. اوسنۍ هغه کېګدې چې دغه زلزلې ځپلو ته توزیع شوې دي په دغه کېګدې کې دوی ژمه نه تیریږي، دغه خلکو ته عاجله سرپنا جوړ شي. عاجله سرپنا د لرګونه څنګه وي د تختونه دی ورته جوړ شي خو چې لنګ تر لګه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، کنه را روان ژمه او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف پوښت خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي و چې کدوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوی رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 4,50,000 زلزله ځپلو ته سرپناوی هم جوړ کړي. خو چا هغه مهال ویلي و چې تر اوسه یې یوازې 23 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکې اوسیدونکو ډیر ستونزو سره مخ نه دي. خو زلزله ځپلي وای کوروي چې څوک په لرګیو تود کړي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د کرکټ لوبغاړي وای چې دوی نه دي دوی ته دی په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري او مسلکي زده کړو زمینی برابرې شي. دوی زیاتوي ځایي ځوانان کرکټ ډیر خوښوي خو د کرکټ شته اکاډمي او د لوبو میدانونه تر دې زیات پکار دي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په خوست کې د کرکټ لوبې لوبغاړي له اړوندو ادارو او ځایي پانګوالو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دوی لپاره د مسلکي کرکټ د زده کړو مجهز یا اکاډمۍ او معیاري لوبغاړي جوړ شي. دوی یاد سرګندونې د خوست شیخ زاید ورزشي کمپلیکس کې د یو خصوصي بنسټ لخوا د کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستې پر مهال وکړي. یو تن لوبغاړي وکیل زدران مشال روري ته وویل
داسې اکاډمۍ باید نور هم ډېرې شي تر څو لوبغاړي وکولای شي په اسانۍ سره خپل تمرینات جاري وساتي. په خوست ولایت کې د لوبغاړي نشتون دغه کمی ډېر احساسېږي. باید معیاري لوبغاړي جوړ شي تر څو د لوبغاړو لپاره د لوبو زمینه برابره شي او ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ ځوان لوبغاړي او تنکي زلمیان چې د لوبې سره مینه لري وایي په کوڅو کلي او بانډو کې په ډېره موده کې هم هغه مهارتونه نه زده کېږي کوم چې په مسلکي مرکزونو کې په لږه موده کې ترلاسه کېږي. یو بل تن لوبغاړي محمد زبیر وویل
غوره روزونکی یا کوچ سټاپ دا زمونږ لپاره ډېر مهم رول لوبولای شي. یعنی زمونږ لپاره دا ډېر ښه دی کوچ تر څو غلطه موږ ته د مسلکي کرکټ را زده کینو. کوچ زمونږ لپاره ډېر ښه دی سٹاپ کوچ زمونږی موږ سره ښه پرفارمنس موږ کولای شو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي د دې ولایت آب و هوا د کال په ټولو موسمونو کې لوبو لپاره مناسبه ده، نو د نورو ولایتونو د لوبغاړو د تمرینونو لپاره هم باید دلته اسانتیاوې برابرې شي. یو بل تن لوبغاړي رشید پکتین وویل
ټول کال کرکټ د خوست کې څلور فصله کرکټ ده، نو مخکې به لوبغاړي د نورو ولایتونو تر تلل په ځمه کې، نو په یو سره که چېرته اوس راسي هم خوست میشت لوبغاړو ته دومره غم نه کوي، مشکل نه جوړي، ځکه کډمۍ زیاتېږي او تمرین هم هغه مخکې رقم ته روان وي.
په خوست کې د سپورت په بیلابیلو برخو کې یوه مهمه ستونزه هغه په رسمي ساعتونو کې تمرینونه دي چې د ځوانو ورزشکارانو د زده کړو او نورو ورځنیو چارو وخت پرې لګیږي، خو مسؤلین وایي په نویو اکاډمیو کې د اړتیاو ته پام شوی. د کرکټ بورډ ځای ویان اکبر سمون وویل
زموږ ډیری خوستوال د شپې لخوا له لوبو کولو سره بلد نه دي، کله چې دوی دلته د شپې تمرین ترسره کړي دوی کولی شي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د شپې لوبې پیل شوي دي، کولی به شي هلته په اسانۍ سره د شپې لوبی تر سره کی او هیڅ نول ستونزو سره به مخامخ کیږنه.
یاد دی وی په خوست کې د نور په نوم د کرکټ د نوی اکاډمۍ سربیره څلور نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسعود کرکټ ملي لوبغالي، د مجیب الرحمن کرکټ په اکاډمۍ، د پښتونستان پارک په مس عینک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ په خوست ښار کې فعالیت لري.
په پکتیا کې یو څلور شپېته تنه ځوانانو د برښنا د موبایلونو ترمیم تجاری او خیاطي په برخو کې شپږ میاشتنۍ زده کړې بشپړې کړې. په دې اړه هم د نجیب الله لو خیل راپور واوري.
په پکتیا کې لسګونه هغه ځوانان چې په څلور بیلابیلو برخو کې د حرفوي زده کړو شپږ میاشتنۍ پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه ترلاسه کړل په دې خوښي څرګندوي چې له دې وروسته کولای شي په آزاد بازار کې د ماهرو کارګرو په توګه کار وکړي. یاد پروګرام چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و د کسبونو د زده کړو دوه تنو فارغانو عبدالرؤف او حامد الله مشال راډیو سره په خبرو کې له نورو ځوانانو هم وغوښتل چې ځانونه په کار او حرفو سمبال کړي.
د دې ځوانانو د بیکاری کچه کموي او موږ لپاره ډېر ښه دی. موږ دلته په خیاطي خرپې کې زده کړه وکړه، کټایي او جوړې ګنډل موږ زده کړل. موږ له دوی څخه دا غوښتنه کوو چې تر څو موږ ته کاري فرصت برابر کړي. بعضې خلک د دې ځای څخه فارغ شول، هغوی نشي کولای چې ماشینونه واخلي یا کوم کاروبار برابر کړي. دوی سره موږ دغه خواهشات لرو چې تر څو موږ لپاره کاري فرصت هم برابر کړي. دا به ډېره ښه وي.
دلته مې شپږ میاشتې درس وویلې، درې میاشتې نظري او درې میاشتې عملي کار و او د کاري فرصتونو غوښتنه کوي چې موږ ته کاري فرصتونه برابر شي.
د حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي نن سبا د کار په نړیوال بازار کې هم هغو کسانو ته کاري فرصتونه برابرېږي چې په حرفه او کسب سمبال وي. د زازیاری بولسوالی اوسیدونکي عبید الله لزوران ووتل چې کار او کسب زده کی
چرځي کې تا یو زیت ورځي یو تنه واړی چې تاسو نه چې شس نه کوم چې د زده کړې کړې چې شله پر د زده کړې ته کوم کسب لري کنه. اکثر مونږ غوانانم اکثر اوس چې څه خراب دی بخار مل ته چې غلطه مرته ته کوم بش کې کار کړي کوم کار کولای شي چې تاسو اسناد نه وي تا کار نه وکړي تا کسب نه وکړي تا ته مال ته بي زائد نه بيدار څوک هم دلته راشي ستنامو کې زده کړې وکړي تر صورتونو کې یا واخه کار ځان ته برابر کی.
بلخوا ځای مسولین وای دوی د ځوانانو د حرفوي زده کړو بهیر روان ساتي او د دې دورې لپاره سره جوخ د دریمې دورې د زده کړو بهیر پیلوي. د پکتیا د کار او ټولنیزو چارو رئیس قاری نصر الله د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل
دا شی یو سره شپې ته کسان سم فارغ وو. دا تقریبا مفصلور حرفو کې لرو چې هغه د خیاطي حرفه ده، د موبایل ترمیم حرفه ده، ورسره په څنګه کې د موټر سایکل ترمیم حرفه ده او د برق حرفه ده. او لدينا اخواته مغا په نوې هربو کې سنن درسونه پیلو اغه الحمدلله شپږ هربې دي چې د دوه هربو سره سره یو بل د نجاري او د پلسکاري هربه هم ده.
اقتصادي کارپوهان د هرفو او کسبونو زده کړه د خلکو د ټولنیزو اړتیاو د پوره کېدو سربیره د کارموندنې د فرصتونو د ډیروالي، د دوی اقتصادي ځان بسیا، یعنی د فقر او بېوزلۍ د کچې د کمولو او له ښوونې روزنې سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په ډیرېدو کې اغېزمن او ګټور بولي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته خراغ لاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومند څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته کلینیکي د سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه نه کې په 1952 کال کې زیږیدلی دی. ابتدائی ذکر دی لومړی په فاضل کندهاری شوهنځي کې او وروسته درګه بیا په زرغونه ابتدائی کې درخته مسم په پرې داته مو وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږنه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاره سوې ما البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړې دي د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاره سوې. 1965 کال کې ز پیارالم د جلال آباد په هنتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوې ما او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالت چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه. په 1985 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور مترونه چې هغه هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د استخدام واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند د زموږ د فامیلی هغه په ټلا بیګراوند چې موږ حالت خپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلایم او خپل کارونه مو د هغه د څخه پر مخ وړل دي او زحمتونه مو کړل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلار او الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسته بل زین نورې پښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړو کڅنګ او داس د سوي امتحان مو د څل لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وې د ټولګي نه تاسو هغه د دکري سویل لوړه و.
دوه شان چې ډېر اوس ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کورما د کورنۍ د کرم سول یا د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دی و بخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کوک تدریس کولو شون د غزما سویا چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکتهونه بیا د دې مشوره هغه چې زبې د سیوی امکان ورکم چې ما د فنزم سیمپ امکان چانو کړی د شپږم ترانم د شپږم د سیوی امکان کړی وونت ولیم دا هم مشتر و زه په وخت کې په داس مکتب کې راغلم چې زما د سندر کشر وز مش په درغنی ته کې ټول زما هغه زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول انجینر په سم کې یو واځي زو ما چې زما ټول هم سم کاین او زما غوړي شه دوه ته معلومي هغه هم ډیر په مشهور لایکانی وي خصوصا به چې دا تم سم ته هم په رسیدي وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی چې نه یک چې زما یو مدیر سره یو وخت تعالی د غیر کې رحمت وګورځي محسنہ جان هم ډیر یو لایق او ډیر شمه ډیر او مرحوم اسامه جان خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډیر یو موافق
یعنی مومن صاحب دغه لومړنی خونځي کې تاسو وی انجونو او الکانو یو ځای زده کړی کولی
تاسو چې دوه شانو چې څو وخت چې موږ په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې هلته زه تقریبا زما دغه غالبي چې د دوهم څخه خبرې هم سم ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندهاري شون شوندي پر مخ مخ باندې هلته موږ کور وو د فضل کندهاري شوندي په داسې یو کې ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن تر چوک تر څو چې دا شوندي واقع ده چې دا یو ډېر مشهور شوندي موږ کور دې پر مخه مخوب نو موږ هلته شرایط ډیر خراب سول موږ تخپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا که دا شوندې چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې په هرات وروزه کې نو بیا دلته دلته موږ
بل تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رشتہ انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته علت یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی پنګونې ته مخ کړل سوداګری ته مخ کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تا مشهور جنگ چې په زور لسته چرل جرل سه وشته تکال کې جنگ سو شو زړه کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو اند د غو د وطن خاطر ډیر شي ونالته موږ ته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ سول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې زیات ورکي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ټیک د جنگونو پیښ سول نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ټولان پېښور ته د پېښور ته خاص خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات پرت کندهار سره مچوند جنگونه هلته ډیر سوله او کوم نو سوي کولای چې هلته بیا نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو د کلیک یې خپل نه خپل ما کړی شي پیښ نشي نو به پرت کندهار ته راغلم
بیا څه و شول چې
زراعت سره زما علاقه نه و د درس سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړم زما درس په زراعت کې نشه کړو بیا مې ټیپ نشه کړو ما به دا اول ټیپ نشه کړو بیا مې زراعت نشه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړی په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر
لاسه bale bale مو مس کراشو خصوصي ژوند ته ناتمن متهلی است څو اولادونه لري
د خپل تعالی الحمدلله شکر دی اولادونه ست اته ضمان لرم او تقریبا 15 لورګان ان شاء الله
که ماشاءالله ډیر ښه د سکم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل دی ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاءالله دلته داسې دی چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي هغه ودره و دې کوم یو وی دا ته سمه د کومه وبس چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولارسي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا تاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاءالله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپاره تلور سپاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه چې دا موږ داسې فرق هم نکو کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر وی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرد داسې په یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي نو را رغان کدي که در پم چې زما را رغان ما تر زامن هم سمات عزت کی او زما زامن درما په خپل ورونه عزت کینو دا الله پاک پر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دی د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیر ښه خبر دا تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې موکار پیل ک له وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر پ په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کې مورول لوبولې دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي جب خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشهور ټو یا پرایویټ سکتور ټو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې په افریقا و دا چې په حکومتي بخش بل کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کېږي یا پرایویټ سکتور شو ویل کېږي هغه د غریچی په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زیر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په توګه د مثال کې زه تاسو یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډېر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډېر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په توګه د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازی شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازی تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورو چې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې حالت ده او بل زما حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سکتور وایي
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطعه او د ټولو خلکو خصوصي سکتور وطن دی چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې تر جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 10000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ تر زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب د ټول موږ ګټه وجوړې دلو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړ موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن ته شروع سولې ده د پانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړی او دغه د خصوصي کور رول چې په افغانستان کې تاسو غواړئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پروچې ده د په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازا غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرځي حکومت هغه وخت په خپل امنیت کار وخت او په کاروبار په دې شان اخته ولي خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد په لترانسي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی بل په ګیان کې چې زلا وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد مش ګیان ته ورسېدلو اولین کس چې زلزله ته ورسېدل مش هم ته ورسېدلو هلته مخ خدمات وړاندې کول خلکو ته خیمه پیسې د لایف سټار شرکت په خاطر خدمتونه ورته مومن ګروپ ته کندهار د ژوند د ټونه پاکستان تجارانه ته وته انګل کومه کې او کې د غوښ په کونار کې زلزله وته یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا خصوصي سکتور ګول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه
د روش د وطن د پرمختګ ولکې مهم رول لري په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابره وه تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه فکر کوي چې په افغانستان کې د غد تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړي ایکودل شوې دي
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تکوي د خصوصي سکتور ستنې پیاوړي شول سي او دا چې پلان دی چې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په توګه مثلا د اوسپنه په اړه کې زړی اوسپنه باید د افغانستان خبر دی چې د وخت جمهور رئیس دغه چې هیڅ د لا اوسپنه به ولي تطبیق ډیر سخت
کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سو سو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللې مشته به د څه باندې راتللې په $1200 یا $1400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې دا هغه پای پر بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل صاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا به نورې ولاړې نشي او باندې سولې دا هغه روش اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وایي او دا حقیقت ته ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کفایي ته د رسېدو په حال کې
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته زړه نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني تاسو مخ یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیل سوداګری په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی دا یو بپرس خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او د خارجانو دغه تاسو ته توجه وکړي خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پېښلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي کچیر تعاملات تر کې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 میلیون ډالر صادرات ورسته یو میلیارډ تور سره بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور تجارت او کوشش باندې چې د رنو همکارانو د کوشش باندې چې موږ وکولای شو خصوصي سکتور د خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده چې مهم رول دی امنیت هم مهم رول لوبوي کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکله چې کوم څه وي دا هم ډیر مهم رول لوبوي ولی بره علاوه د جهانیانو څخه مګیله د کوکنار او د بجیس په اړه کې درته اوسه کړی د افغان پرزګرانو سره
کافي مرسته نه کړی بله د شفافیت مسلې ته راځو کراشه د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوی مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي کدی ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خند چې شې د وستاسو په څیر ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالېږي دا فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خند دی او ځین نور خندونه به هم وي چې احتمال لري تاسو ډېر ورته متوجي وي
حقیقت تاسو ته بیرته مرمه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده ولې به هم خصوصي سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترای شاده یعنی مینی اکسچینج ټول مشران دا وکولای شي چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هغه هم په دې کې مهم رول ولوبوي ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسي کوي چې یادا به افغانستان توس وته اوس پرال چې څو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي بس ګور یو چا په پای کې تلویر در ډالر دلو دی او د تمه شت واسو خپل ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله او خپل هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته ورځ ورکړل او ستغه به چې ګولې او سني شرایط کې زپې کړو کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونکو د افغانستان به یو ډېر خارجي سرمایه گذاران به په دې کې مشکل ولري موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمندول دا به وکولې چې کومه مشکلات لمندول شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کی او خارجانو په اړه دغه وکولې شي چې سرمایه گذاري وکړي
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خواندنه یو بیلګه هم د کابل بانک موضوع ده چې تاسو ویل چې مثلا په څیر سوي باندې بدل شو دا کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي
فیسبوک دته داسې د کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بي اعتمادي سلکاله به چې بیرته اعتماد وکړي دا به بیرته منځ نه راځي. هغه زموږ ته چې عامیانه متان دی ویدي کې بي اعتمادي سلکاله دغه به اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې زه فکر کوم چې افغانان یا خلک خپله باید لاسته ورکړي او کوشش پیدا وکړي چې د خپل وطن په ابادۍ کې څنګه کم رول ولوبوي. ستاسو سوال مې هر څه تاسو په کوم برعکس سوال وکړي وسته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرفیږي. یعنې دغه د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدامه سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله موږ ته تاسو باور وکړئ خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمې پیسې هم ورکړو چې سالنګ دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. پدیر مېړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دا وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو ورجل دی چالت په خپل په دایخ کی بروش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډېری غوزی و د یو لرګی کی چې څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګی د یو غوزی کی یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې د جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د چې په کانال ته خلک ډېر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوم یم ته دا چې خلک راولي چې په کومه محصول به مشکلات کې درو دمغرو سپره محصول ورکوي پر مالیا ورکوي په دې خاطر چې زما په وطن باندې مطلب سنو ده هغه مهم خبر دي چې په
یعنی دغه اعتماد وساتل شوی دی. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم نو زه په تقریبا 12 ساعت 13 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته سړی کولای شي چې ډېر بیغمه تقریبا په 2 ساعت کې 1 نیم ساعت کې چې ډېر راځي رفتار باندې وکړي رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دی. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت یې نور هم پیشتر کړي. موږ باید شین ولرو. موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په د کابل ښار کې تاسو ګورئ ډېری بندې لارې خلاصې دي. ارزو مو ته چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې دي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېری پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک د سلوي شکل جنگ تیر کړی دي. موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب باندې په شته ول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح ته لاړ شي. نور دا سی ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې په ولکه کې دوه په لارو کې کوشش ته حالت د میدانو ضرورت شانس نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کې وي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوص په پای باندې موږ ملي مشورې وکړو خصوصي مشورینو او ملي
مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولسمه کټه مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي کرښه د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوی دی د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده.
تاسو به سره مولوی چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې خپلواج دې ته عزت ورکړ نو ست کې هغه د غلوی په وزول مسد دی په مالداري بوختي په مرغداري بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګوري خدمات دي او وناستو بچی ته ټول زموږ خوندې کوي او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګوري ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه رغبالتانوها اگر پخپل پا تجارت مانی بخت و یا تجاره و نه تجارت پا اسلام که سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکات لری هرچه تا ارزو لرم چی پا اسلامی چوکات که شده چی اوست تجارت که نور هم تجارت پر مخلاص سیزمش شده دی پا کور که تقریبا اضافه در 1 میلیون شده یا وطنا پا غالوی که مصروفی دی اضافه تقریبا در 1 میلیون شده پا کور که پخپل ده ارگانیک ده چرگان غوشی دی ده طول بازار ده ده شده کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداري چې دا هم اورګانیک ورشتي دا ټول زموږ د اوناس طبقه د خاص تربیه کیږي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقه.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې، هغه چې ګټې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي. د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه، ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده، د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي. خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري، فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای، آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو مملکت دی چې دلته 40 میلیونه نفوس لري. که چیرې خارجان راځي دلته سرمایه‌ګذاري کوي، آیا موږ به لا تر ځنه کښینو؟ موږ به کوشش کوو. دا د یو مشهور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کړو. ما درته وویل نو موږ به تر څو پورې ماتره وایي چې د سالنګ سره کوم شته، یا روسیه را جوړوي، یا به امریکا را جوړوي، یا به خارجان را جوړوي. دا خپل د افغانانو نوښت او خصوصا په سې کې د خصوصي سکتور ونډه چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارکته ولې یا دغه کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو، او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه، او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکول سي چې په نو موږ پدای شي کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي، او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کار کوي. دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی، او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو، او دنیا زموږ سره ارتباط لري. موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو، دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي. د دنیا ټول یو په بل ده. افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیان یا 2 میلیارډ پاپولیشن، او مرکزی اسیا 2 بلیان پاپولیشن، جمع چین جمع روسیا. دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان، یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي. ولې نسو کېدلای چې یو څوک یو ماته یو د تجربې او وګورم، نو زه به تاسو نه کوم چې به تای پر ځان نسم، که زه محرک نسم او لاړ نسم تاسو ته لاښ ونه کوم، نو زه نسم کولای. نو زه به خپل ځان څنګه درې ځای پر سم. دا مهمه خبره ده چې موږ باید کار وکړو، او د خپل د سبا د لپاره باید یو شی وټاکو. خدای دې هر خارجي چې په افغانستان کې وغړي شي، د افغانستان د اقتصادي ګټو پر مبنا باندې او خپل د مشروع ګټو په خاطر باندې په افغانستان کې سره مهمه ده. د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شبي ستاسو تاوار
محمد صاحب، تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لري، یو چاته چې غوړي نوي سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي؟
سپارښتنه دا چې د فکر کوم چې یو څوک چې غوړي نوي سوداګرۍ شروع کړي، هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي. اول جناب باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشورې وکړي، او تجارتي چې د پر یو اصول ډیر استوار دي، چې هغه په تجارت کې شاو دي. کده ان شاء الله رښتیا ول، زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دي. د برجستون ټیرو دي هیڅوک نه، برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دي په دنیا کې. ډیر فابریکې د برجستون ټیرو چې تاسو خلک غرانی سي چې فاش مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي، ول نور ټول هغه ته وایي سل کانټینر سل کان چون دي خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي، او بل هیڅوک په دې باندې دغه کې د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشته سکراچی ورته یا په کندای کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خپل اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست، او توک به کوک هیڅ جوړی نه خوري. نو دا په دې خاطر چې خلک باید په خپل ځان باندې ډیر دا باور واکه دا ولري هیڅوک هیڅ اړه نه پاته، او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې خسرې پر شا سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي. فکر کوم مخته برسيږي، او ټول سوداګرو ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دي لږ سرمایه و افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو به به ورسته شروع کړو. نور یې نور شه محترم ان شاء الله چې هم د برق مبارک وي، او هم به د لویو مدنو د اقتصاد برکت ان شاء الله به تاسو سره
شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داس شرکت داس غفص هم شرکت جوړو شي هغه ان شاء الله چې کولای شي چې $2,000 هم هلته ولري او هلته کولای شي سرمایه گذاري وکړي. نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولی پر اساساتو کار کوو پر استیبیلیټی پیز استیبیلیټی کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان پر کو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشورې پر کو تو وکړو چې افغانستان کې بیا وغټ لوی او مهم داس شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي.
ډیر مننه بریلی اوسئ مومن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.